द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
رانوریدون که سلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د نن د نهورس 2015 کال د سپتمبر د میاشتې یو کم ډیر شمنیټه ده پاکستان کې شوې دي د مازیګر شپه افغانستان کې دي د مازیګر 5:30 او په واشنگټن ډی سی کې د سحر 9 بجې دي د وایس اف امریکا ډی ریډیو یو ساته خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز بختور شاه
هر کله وایو تازه خبرونه او په مهمه موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه به تاسو ته وړاندې کوو خو لاول غوښی د خبرونو سرټکو ته
افغان چیف ایگزیکټیو ډاکټر عبدالله عبدالله ملګرو ملتونو ته په وینا کې په پاکستان غږ کړی چې د ترګرو پر ضد د ګامونو پورته کولو خپلې وعده پوره کړي
او په نړیواله میډیا کې د نیوکو سره مخ د پاکستان د فوز مشر جنرال راحیل شریف د پاکستان او افغانستان د پولې د سمبالښت غوښتنه کړې
تک مل کر بارڈر پہ موومنٹ کو محدود نہیں کرتے دیوائی چتر کوما پوری دوڑا ہی وادونا پاکستان او افغانستان خپل پولی نوی کنٹرول کڑی پاکستان د افغانستان په مقابله کې یو مضبوط ملک تے نو پد باندې زیاتی ذمہواری پریوزی
د افغانستان شمال کې په کندوز ولایت یا صوبه کې د سر خار کندوز بیرته نیولو لپاره ناټو او افغان ځواکونو د طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي
اما دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان ملي امنیتي فوجونه د خپل وطن په ډیره ټینګه توګه دفاع نه کوي
سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل د افغانستان چیف ایگزیکٹیو یا اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په پاکستان ټینګار کړی چې د هغو ترهګرو پر ضد د ګامونو اخیستلو خپلې ژمنې سرته ورسوي چې د پاکستان د پولې نه افغانستان کې بریدونه کوي د ملګری ملتونو عمومي اسمبلی ته خپله وینا کې ښاغلی عبدالله ویلي څه ترهګر د پولې د پورې غاړې نه راځي او موږ پاکستان ته وایو چې خپلې هغه ژمنې دې سرته ورسوي چې څو میاشتې له مخه موږ سره کړې وي هغه وویل پاکستانی مشرانو را سره منلی و چې د معلومو تندروا ډلو پر ضد به ګامونه اخلي او وس چې ترهګر افغانستان د خپلو بریدونو د لارې بې ثباته کول غواړي نو باید پاکستان په خپلو وعدو عمل درآمد وکړي ډاکټر عبدالله په پاکستان د سختې نیوکې په داسې حال کې کړي چې تیره وسلوالو طالبانو د افغانستان په یو مهم ستراتیژیک اخار کندوز قبضه کړي او افغان چارواکي وخت نا وخت پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورنوي
بلخوا د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلی د سیمینا د ترګری د ختمون د پاره د پاکستان او افغانستان شریکه پوله باندې د انتظامی چارو ټینګولو ضرورت ته جنرال راحیل شریف دا خبره د جرمنی په میونه خار کې د سینټ کام ایشیا سکیورټی کانفرنس ته کړی ده او زیاته کړی ده تر څو چې د افغانستان سره په ګډه پوله امنیت نوی ټینګ شوه د ضرب عزم د عملیاتو په زړه پورې نتیجې نشي ترلاسه کېدی نوموړي ویلي د افغانستان امنیت د ټولې سیمې د امنیت سره تړلی دی او که په دغه هیواد کې امن قوي شو نو د چین سره شوې د پاکستان د لوی اقتصادي شهرا ګټې به ورته هم وغځولی شي
د بلوچستان صوبې نه د صحت چارواکي وایي د پولیو یو نوی کیس معلوم شوی دی د ایمرجنسی آپریشن سینټر ویان تر مخه د پولیو وایرس د دریو کالو په یو ماشوم کې معلوم شوی د بلوچستان څخه کال د پولیو د شپږم کیس دی چې مخې ته راغلی
او د افغانستان صدر اشرف غنی احمدزی ویل دی د کندوز ایالت واک اختیار د افغانستان د امنیتی ادارو په لاس کې دی اشرف غنی دا خبره نن یو خبری کانفرنس ته کړې ده خو په کندوز ایالت کې اوس هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ توده جګړه روانه ده او افغان داخله وزارت وایي پوز د طالبانو د ولقینه د پولیسو هډ کوارټر او د خار لوی جیل بیرته اخیستې دي په عین حال کې ناټو ائتلاف ویلي دي د امریکا جنگی جازونو هم په قندوز ایالت کې د طالبانو په مرکزونو بمباري کړې ده د افغانستان اولسي جرګې غوښتنه کړې د قندوز د پولیسو او امنیتي ادارو مشران دي د غفلت په سر د خپلو څوکونو اخوا کړی شي او د پاکستان سره په پوله د افغانستان په ختیځ کې د پرتی صوبې په اچین ضلع یا ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو نن د حکومتي امنیتي ځواکونو په پوستو بریدونه کړي د چارواکي وای د داعش د وسلوالو سره جګړه روانه ده وسلوال یې په شا تمبولې دي د اچین د جګړې نور حال د ډیو رډیو همکار صداقت جان وړاندې کوي
د اچین ولسوال غالب مجاهد وایس اف امریکا سره په خبرو کې ویلي حمله کوونکي د پاکستان د لوري راوړېدلی وو او د پولیساتونکو او سیمه ایزو پولیسو په پوسټونو بریدونه وکړل رپورټونه وایي سیمې ته د افغانستان افغانستان د ملي اردو هلیکاپټرې هم رسیدلې دي او په وسټوالو بمباري کړې ده. د امنیتی کمانډانۍ چارواکو ویلي دي چې د حکومتي ځواکونو په جوابي کاروایي کې د داعش دیش وسلوال وجل شوي او یو شمیر نور ژوبل شوي دي. رپورټونه وایي په سیمه کې د وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. ځینې رپورټونه وایي وسلوال په شاته مبل شوي او ځینې نور رپورټونه وایي وسلوالو د پولیسو ځینې پوسټې یا پوسټونه نیولي دي. د اتوار په ورځ هم د داعش وسلوالو د چین په ضلعه کې د پولیسو په پوسټونو بریدونه کړي وو او د سو ساته سخت جګړې نه پس حکومتي ځواکونو وسلوال په شا وتنبول او وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو دعوې وکړې. پاکستاني مامورین د پاکستان نه افغانستان ته د وسلوالو د تو خبرې ردوي. وای افغانستان سره په پولې کلک امنیتي ګامونه پورته کړي دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
ملګری ملتونه او مقامی طبي عمله وایي 13 ورځ په یمن کې په یو واده شوی هوایی بمباری کې د مړو شمیر 130 ته رسیدلې. د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ ائتلاف چې د مارچ د میاشتې نه حوثي یاغیان په یمن کې په هدف کوي د دې بمباری ذمہواري قبلولو نه انکار کړی. د ائتلاف ویان بریګیډیر احمد الاسیری دغه تورونه دروغ بللی چې ګینه په واده بمباری دوی کړی ده. دغه حادثه د جنوب مغربي یمن په وهیجه اکلی کې شوی. د ملګری ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون د دې حمله غندنه کړې او بیا یې داغه کړې چې د یمن د مسلې حل د جنگ د لارې نشي راوته.
د بغداد پولیس وای بیګا د شپې د بغداد په مرکزی برخه کې یو موټر بمی چاودنې دوه کسان وجلی او نه نورې جوبل کړې دي. پولیس وای دغه چاودنه د بغداد بتاوین سیمه کې په یو مارکیټ کې د یو ریسټورانت سره سلمه شوې ده چې لکبلې نږدې ولاړو گاډو ته ور لګیدلې. دغه چاودنې ذمواري چا په سمدستي توګه نه ده قبول کړې ولې په عراق کې د اکثره بمی چاودنو ذمواري د اسلامي ریاست یا داعش وسلوال په خپل سر اخلي.
د ایران صدر حسن روحانی د ګل پورز ویلی چې د شپږو عالمی طاقتونو او تهران ترمنز شوی اټومي معاهده په کار ده چې د یو نوي دور او منځني ختیځ کې د امن او ثبات علامت شي. د ملګری ملتونو جنرال اسمبلی کې وینا په موقع روحانی وویل معاهده د دوی حتمی هدف نه دی بلکې دا یو پرمختګ دی چې په بنیادي مخ په وړاندې اتلل کېدای شي. روحانی وویل دا د کامیابۍ یو ښکاره مثال دی چې د جنگ امکانات ختم کړي. هغه وویل په سیمه کې د امن او دوامدار ثبات په لړ کې هم دغه معاهده مثبت رول لوبولی شي. او د امریکا صدر براک اوباما او د روس صدر ولادیمیر پوتین 13 ورځ په ملاقات کې د شام په سر خبري کړي. د وایټ هاوس یو مشر چارواکی وایي دواړو ډیری واضحه خبري کړي دي او شام کې د روس فوزي مداخلت په سر غلط فکرونه ردولو کوشش کړي. دواړه مشران په دې هم رضا شوي چې د دوی فوز ته د یو بل سره په رابطه کې اوسېدل پکار دي چې په سیمه کې په خپلو کې د نښتو امکانات کم کړي شي.
په هراره کې د پاکستان او د زمبابوې ترمنځ دویم ټي 20 یا د شلو اورونو لوبه روانه ده. پاکستان په خپل پاڼۍ کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 116 رنزونه کړي دي. زمبابوې دا وخت بیټنګ کوي او د اخیری خبرونو راتلو پورې یې په څلورو اورونو کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو 15 رنزونه ساس کړي دي. ورته 122 رنزونه په کار دي او 8 وکټونه او 14 اورونه ورته پاتې دي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو د اکرانو ریډونکو د ملګری ملتونو د عمومي شورا یا د جنرال اسمبلی غونډه د امریکا په نیویارک ښار کې روانه ده. 13 ورځې مهمه مشرانو په شمول د امریکا صدر براک اوباما د غونډې ته وینا کړې وه او افغان چیف اگزیکټیو عبدالله هم دغه غونډه کې وینا کړې وه او په خپله وینا کې په پاکستان باندې یو وار بیا دا غږ کړی وو چې د هغو تندرو پر ضد دې ګامونه پورته کړي چې د کومو تندرو پر ضد، د کومو معلومو تندرو پر ضد ګامونه پورته کولو په لړ کې پاکستان د افغانستان سره لوزونه کړي وو. نو د افغانستان چې کم چیف ایگزیکټیو دی ډاکټر عبدالله عبدالله د وینا په حق لباندې تفصیل اخلو. زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ په نیویارک ښار کې دغه غونډه کې برخه اخیستو د بھارت للی دی، هغه نه پوښتو چې نور تفصیلات څه دي. په خیر راغلی کاکړ صاحب.
ډېره مننه سمینا احسان او کور مودان،
امید لرو چې روغ جوړ وي تاسو. ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ چکم وینا کڑے وا جنرل اسمبلی پا غونڈا کی داغی تفصیلات سدی کم مهمه خبری وی اٹکی داغی دا وینا چی تاسو اوریدون کو توڑان دی کئی
دارنگلی چی دا افغانستان اجرائی رئیس عبداللہ عبداللہ بیگا نا وقت دا ملگری ملتونو دا عمومی شورا و غونډه ته وینا وکړه چې پکې هغه د خپل هیواد اقتصادي وضعیت د نړیوالو په مرستو د فوج په استعداد او یو شمیر نور موضوعګانو باندې هم خبرې وکړې. خو د هغه زیاتره توجه مخ په زیاتېدونکې ترهګري باندې و چې هم پرون د وسلوال طالبانو د مهم شمالي ولایت کندوز کې یو شهر نیولی. شاغلی عبدالله په خپل وینا کې په پاکستان ژغ وکړ چې د ترګری د مخنیوي لپاره د پیاوړي ګامونه واخلي او هغه ژمنې دي پوره کړي چې د خپل هیواد په داخل کې به د طالب وسلوالو په ضد عملیات کوي او د هغوی مرکزونه به ختموي. هغه په خاصه توګه د حقانی ډلې ذکر وکړ او تورې ولګاو چې دغه ډله اوس هم د پاکستانی استخباراتي ادارو په مرسته افغانستان کې ترګر عملیات کوي. عبدالله عبدالله د خپل حکومت د بیا تکرار کړ چې چیرې خارجي مرسته له وسلوالو ترګرو سره نه وي نو دغه ترګري به په افغانستان کې ډېر له مخه ختم شوی وای او دا به تاریخ یو برخه ګرځېدلې وای. خو د دې باندې افسوس څرګند کړ چې لا اوس هم په افغانستان کې د ګاونډیو له خوا چې هغه مداخله کیږي او په دې کې هغه په نړیواله ورورولۍ هم ژغ وکړ چې په هر لحاظ دې د دې سره مرستې وکړي او د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره چې کوم ماحول دی دی وای چې نړیوال چې سره خپل مرستې جاري وساتي نو هغه ماحول به د وسلوالو سره د خبرو اترو لپاره هم رامنځته شي او د روغې جوړې لپاره به د باور جوړونې یو چاپېریال غوره شي.
کاکر صاحب د داعش په حواله سره هم هغه په خپل وینا کې ذکر کړی او که هغه هم لنډ شانت اوریدونکو ته بیان کړي.
هغه دا ویل چې داعش به نه وای په افغانستان کې کچېری له خارج څخه اور سره مرستې نه کېدی او د بیا تور ولګاو چې همدغه داعش وسله والو ډله د پاکستان په مرسته په افغانستان کې منظم عملیات کوي او دوی لګیا دي ورو ورو خپلې پښې ټینګوي په افغانستان کې او د دې لپاره ټوله نړیواله ورورولي له پکار دي چې د افغانستان سره مرسته وکړي او پر پاکستان فشار واچوي چې دغه ډلې یا دغه رنګ په دلی چې په نورو نومو باندې د د په وینا په افغانستان کې په پاکستان کې ځای لري هغه دی لمنځه یوړل شي.
ډیره مهرباني کاکر صاحب. سوال به د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف هم جنرال اسمبلی ته وینا کوي نو د هغه وینا حال به هم تاسو ناخلو ګورو چې هغه د افغانستان دی تورونو ته بیا څنګه جواب ورکړي.
بالکل ډیره مننه.
ډیره مهرباني.
تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اوري.
درمن اوریدونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. تاسو په خبرونو کې واوریدل د افغانستان چیف ایگزیکټیو عبدالله عبدالله ملګرو ملتونو ته په خپل وینا کې په پاکستان باندې دغه تورونه لګولي چې ګنی پاکستان پوره ګامونه نه اخلي او باید پاکستان د ترګرو ډلو پر ضد باندې ګامونه پورته کړي. خو د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف په جرمني کې په میونخ کې د سینټ کامپ غونډه کې ویلي دي چې په پوله باندې د امنیت د ټینګولو زیات ضرورت دی. قدرمن اوریدونکو سیړون کې دا وایي چې باید پاکستان او افغانستان په یو بل باندې د تورونو دغه لړۍ ختمه کړي او د ترګرو پر ضد باندې یو موټی شي او په یو شانته کې ګامونه پورته کړي. د ډیوه رادیو خبریال ریاض حسین دفاعي څیړنکار حسن عسکري سره په دې موضوع باندې خبرې اترې کړي دي او هغه ویلي چې په پاکستان باندې په دې لړ کې زیات زموږ راځي ول چې پاکستان په فوزی لحاظ سره د افغانستان په نسبت یو مضبوط ملک دی، باید چې د ترګری په قابو کولو کې ډیر رول پاکستان ولوبي. تفصیل اورو د ډیوه رادیو خبریال ریاض حسین.
د پاکستان گاونډي هیواد د افغانستان چیف ایگزیکټیو عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د پاکستان نه دا مطالبه کړې ده چې د هغه وسلوالو په ضد خپلې وعدې پوره کړي کوم چې د پولیس نه اخوا په پاکستان کې میشته دي او افغانستان او افغانستان غیر مستحکم کول غواړي. او د دې ترڅنګ د افغانستان صدر محمد اشرف غنی هم نړیوالی میډیا ته دا خبر څرګنده کړې ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې هغه شان نه دي څنګه چې د دوه برادر هیوادونو ترمنځ وي. دا بیانونه په داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې هم تیر ورځ د افغانستان په شمالي سیمه قندوز ښار باندې وسلوالو قبضه کړې ده. خو په پاکستان کې ماهرین وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ وسلوالو ته پیدا رسوي او باید چې دواړه هیوادونه په پوله باندې خپل کنټرول تر لاسه کړي او په سیمه کې د وسلوالو مخه ونیسي. په دې حق لا پروفیسر حسن عسکری رضوی وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خراب تعلقات د دواړو په ګټه نه دي.
جب تک پاکستان اور افغانستان مل کر بارڈر کنٹرول نہیں کرتے، جب تک مل کر بارڈر پہ موومنٹ کو محدود نہیں کرتے، اس کا فائدہ طالبان کو ہوگا.
دیوائی چی ترکوما پوری دوڑا ہی وادونا پاکستان اور افغانستان خپلی پولی نوی کنٹرول کری نو ددی پایدے با وسلوانو چتوی او ددی دا پارا دا خبر ډیره ضروری دا چی دا دوڑا ہی وادونو ترمینده اعتماد بحال کری شی. او زه خدا وایم چی پاکستان دا افغانستان پا مقابلہ کی یو مضبوط ملک تے نو پا دا باندے زیادی زیمواری پریوزی. او بلدا چې د افغانستان سره اړیکې خکول د پاکستان مشرقي پوله باندې د هندستان په ضد ګټه سیوا کول دي. سړنې وایي چې د دین وړاندې په پاکستان مری خار کې د جولای په 1 نیټه باندې د وسلوالو او پاکستانی مامورینو نه علاوه د امریکای او چین په مرسته باندې خبري اترې ټاکلې شوې وي، خو د وسلوالو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر لکبل دغه مذاکرات وځنډول شول. د سړنو مطابق وړاندې هم د نړیوال طاقتونو په مرسته باندې د جولای په 1 نیټه باندې خبري ریشوی چې پسیما کې امن راولي. دوه ورځې وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز هم دا جمعنه سرګند کړې و چې هغه د افغانستان طالبان امن او صلح ته د تیارې هڅې کوي او دا خبره د پاکستان په ګټه ده چې په افغانستان کې امن راشي نو په پاکستان کې به هم امن ته دوام ملو شي. حسن عسکری رضوی وایي چې پاکستان په مجموعي توګه د درې اړخونو نه په فشار کې دی او په داسې حال کې اعلی قیادت د ملک نه بهر تللی دی.
پاکستان جو ہے ایک طرف اندرونی جنگ لڑ رہا ہے دہشت گردی کے خلاف، دوسری طرف ہندوستان کا دباؤ ہے، تیسری طرف افغانستان کا دباؤ ہے. یہ بڑی ان یوژل سی بات ہے کہ تمام کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے پاکستان کی، جو بڑے فیصلہ کرنے والے ہیں، وہ تمام کے تمام ملک سے باہر ہیں. اب آپ ہی فیصلہ کریں یہ صورتحال کیا ہے.
ماہرین وائی چپ افغانستان او قبائلی سیموں کے میشتہ وسلوال پر مختلف ڈالو کی تقسیم شوی دی او دا یار ہم سرگندی گی چپ پراتون کے وقت کے آئی ایس یا داعش ہم پر دغ سیموں کے خپل اثر زیاد کری. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، مردان.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو تاسو خبرونه کې واردل. د پاکستان د فوز مشر جنرال راحیل شریف په جرمنی کې رسېنټ کام امنیتی غونډه ته ویلي په افغانستان سره چې د پاکستان کومه ګډه پوله ده پاغه باندې د زیات امنیت یا د مینجمنت ضرورت دی چې ترګری ورسره ختم شي. د دې مطلب سره تفصيلات به اخلو د خپل همکار بیروز خان صاحب نه چې پاکستان د دغه نه څه مطلب دی چې امنیت بیروز په خیر علي
ډیره مننه وختور شاه او سبا دغه شانتي اوریدونکو ته سلامونه احترامونه. څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه د پاکستان د حکومت لخوا د افغانستان سره چې کومه د لانجمنه کرخه ده د ډیورن، نو وخت په وخت وکتل شي د پاکستان لخوا دا مسله راپورته کیږي او پاکستان غواړي دا یو انټرنیشنل دغه جوړه کیو ایشو، خو دغه په مقابله کې افغانستان دغه ته بل شان ګوري. د پاکستان چې کوم غوښتنه ده، پاکستان دا غوښتنه چې افغانستان دې ته تیار کی چې افغانستان دغه د ډیورن کرخه یو انټرنیشنل بارډر تسلیم کی تر څو وته افغانستان نه کړي. خو په دې کې کوکتل شي د مینجمنت خبره، نو ټول چې کوم نیوکه دی بیا په پاکستان کې یو غد زکه کیږي چې کله د سوویت یونین چې کله روغ د غیز واکونه را ل افغانستان ته په 1901 اتیا کې نو د پاکستان د جنیوا کنونشن چې ان ریفیوجیز دی د دغه سیګنیټری نو خو خپل پولی پرانستي زکه چې په هغه وخت کې د امریکا او د امریکا د پلویانو دا پلان چې په سوویتونین په افغانستان کې ګیري نو پاکستان وته مله د سینوډه بوله چې تیارې منو خپل پولی په بغیر د جنیوا کنونشن د سیګنیټری د حیثیت نه
پرانستي
بل کونو خلکو ته پرانستي په میلیونز کې چې بیا وشول د چې دلته کې د ټریننګ شروع کو نو دغه پوله خو د پاکستان لخوا که اوس د منیجمنت خبره کیږي نو د دې کوم منیجمنت خراب دی نو د پاکستان لخوا شوی دی اوس د غیر لپاره چې د اوس په افغانستان په دې حیثیت کې رالو چې تر اوسه په پاکستان خلک تل لګل اوس افغانستان دې حیثیت ترغه چې افغانستان دا غزنه خلک راولي او په پاکستان کې هغه عملیاتو کې اوس جواب په پوزیشن کې شوی دی افغانستان ځکه پاکستان سره هم خو د دې د دې ک د منیجمنت نو مطلب دا وی لکه د په چمن بارډر باندې چې دوی دا ډیر لو یا کند کنست دا او کده غواړي نو دا به د دوړو خو چې کوم پښتانه دی پای کې به ډیر قهر راپورته کی دا د پاکستان لپاره هم او کشر افغانستان سره دوم نه د افغانستان لپاره هم پرلتون کې دا به ډیر خطرناک خبره
ډیر مننه به روسف تاسو
مننه
د وایس اف امریکا دی ریډیو د اکران اوریدونکو تاسو ته یو وار بیا د ملګری ملتونو د جنرال اسمبلی یا د عمومي شورا چې کوم غونډه روانه ده داغه تفصيلات وړاندې کوو چې په نننې ورځ باندې به کم کم مهمه مشران ویناګانې کوي د جنرال اسمبلی ته او هلته کې نور سره واندي موږ سره د دی ریډیو سیډنکار پیر زبیر شاه د نیویارک نن د ټلیفون په کرخه باندې خبرونه کې شامل شوه دی هغه ته هر کله وایو هغه نه به تاسو ته تفصيل وړاندې کوو په خیر راغلی پیر زبیر شاه
په خیر
نو اپیر زبیر شاه که تاسو موږ ته وایئ چې په نن به کم کم مهمه مشران دغه غونډې ته وینا کوي
نن خو زی اصلي چې کوم هغه خو نن پته لګیږي د اصلي خبره چې کوم پرون و د ایران والا او د او د روس والا صدر واغنه بعد د روس صدر او صدر اوباما چې کوم ملاقات وشو او دوی چې کوم دا اختلاف دا په دا غبان دی سپیشلی په دا شام چې سره باندې دا ټول نه اوسه پور لکه کوم میډیا دا غدا ټول هغه کور کوي لګیا دي دا نه علاوه چې کوم فرانسس هالند وو د فرانس ولا غ صدر هغه تکر مهم وو سپیشلی په دا حالات شه چې یورپ شنه سبا کوم روان دي دا مهاجرو او د ریفیوجی چې کومه مسله روانه ده په دا خلاص دا ډیر ضروری ده جی
نو اپیر زبیر شاه صاحب چې تیر ورځ کمې ویناګانې شوې وي د ایران صدر د امریکا صدر بیا د روس صدر هم وینا شوې وه او د هغې ملاقاتونه هم شوې دي که تاسو لنډ اوریدونکو ته دا هم وایي چې د روس صدر او د امریکا صدر چې کوم ملاقات شوی او د شام په سر باندې تاسو هم یاد کړئ چې هغه خبرې اترې کړې وي نو په کوم ټکو باندې دوی د سي رضا شوې وي چې دوی په شام کې څه قسمه ستراتیجی خپلوي
جی بس کوم مین مسله په شام سه اوسه په دې باندې خودوار ملکونه راضی دي چې داعش او کوم او د سرګر تنظیمونه دي هغه مقابله ضروری ده خو ټول کوم مسله په جوړه ده هغه د بشر الاسد په مستقبل باندې ده او چې څومره ماته اندازه کېږي چې پرون هم چې کوم دوی میټینګ سوا ده په هغه باندې دوی داسې یو نتیجې ته نه دي رسېدلي چې دوی باندې یو راضي سي په یو متفقه خبره باندې روس وایي چې بشر الاسد یو مین سړی ده هغه فوج چې کوم دغه جنګیزي او هغه داعش خلاف یو پور دیوال ده او هغه چې رنګ سي داعش په نور ها قوي سي او دنه برعکس صدر اوباما او امریکای دا خیال ده چې بشر الاسد وجنه دا ټول کیسه شروع شو د خپل خلک مرګ شروع او چې کوم اختلاف او هغه په زور ختمول کوشش وکړه هغه وجنه حالات دومره خراب شول چې نن په ملینه او خلک در پدر دی او دا سمره چې مسئله جوړی دا غنه دی نو ما نه دا خیال چې دی په دا کې شي راځي سوي سره
صدر اوباما چې تیر ورځ خپل کوم وینا کوله نو په هغه وینا کې د ترهګری په حواله سره دایښ په حواله سره هم خبرې ترې کړې وي خو د سی ولې د لشو چې صدر اوباما د پاکستان په حق لباندې سوازه حادثه خبره و نه کړه او نه د پاکستان د ترهګری سره چې ترهګری پرځ چې کم ګامونه پورته کوي نه په هغه حواله سره خبر وکړه نو تاسو دې ته څه ګورئ چې دا آیا د پاکستان د پاره څه قسمه پیغام ورکوي او پاکستان دې ته کم نظر باندې کته شي عکس العمل ښکاره کولای شي
او دا د څه یو اول خدای دغه نه دا نظر لګیږي چې صدر اوباما پاکستان ذکرونه کړی یو دا اندازه کوي چې پاکستان اوس مهمه ده خو دومره هنه چې څومره ملکونو توجه ده هغه سپیشلی په دغه اسمبلی هغه په دایش باندې ده هغه په دا چې کوم انوایرمنټ د ماحولیات دی په دغه باندې ده او په هغه نه علاوه چې کوم د یورپ شي مسله ده د مهاجرو والا د رفیوجی والا دا مین هغه ده او چې څومره ذکر وکړه هغه داس انډایرکټ ذکر و هغه لکه القاعده خبره ده وکړه او څه ویل چې موږ دا لاس کال نه زیات لګیا یو د مقابله کوو او مستقبل شبه حق او دغه ډایرکټ ذکر خونه دا خو چې کله هم قاعده ذکر راځي نو القاعده افغانستان بیا پکښ ذکر راځي او سر پاکستان ذکر راځي او د ډایرکټ نوم نه دا خپل مقصد دا و چې کوم اوسه کول دي پالیسیان دي په دغه علاقو شه هغه به جاری وي
ډیره مهرباني پیر زبر شه تاسو موږ سره راغلی
ډیره مننه
قدرمن اوریدونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو د پداسې حال چې افغانستان قندوز ولایت کې د امنیتی ځواکونو او د افغان طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده افغان صدر اشرف غنی ویل دي چې دغه ولایت واګ اختیار د دوی د پوز په لاس کې دی او چې کوم لوی جرګه ده ولسی جرګه ده هغه غوښتنه کړې ده چې دغه ځای چې کوم واګداران دي هغه نه غفلت شوي د خپل سوکونه دی برطرف کړی شي تفصیل اورو د کمال خټک نه په ریپورت کې
دی افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندوز ښار د بیرته نیولو د پاره ځمکني او هوایي عملیات پیل کړي دي دی دفاع وزارت چرواکو دا خبره هم وکړه چې دوی ورته ډیر منظم نظامی پلان جوړ کړی دی او ډیر ضرب د کندوز ښار د افغان ځواکونو لاسته ورشي معصوم ستانکزای چې د دفاع وزارت سرپرست وزیر دی دا خبره وکړه چې په پیل شوو عملیاتو کې له دوی سره د نړیوالو ځواکونو هوایي ځواک هم ملګرتیا کوي او په یو شمېر سیمو یې بمبار هم کړی دی او ځینې سیمې د دوی لاسته ورغلي هم دي که څه هم د مرګ او ژوبلې په اړه تر اوسه پورې کره معلومات نشته او دواړه غاړې یو بل ته د ډېرې مرګ ژوبلې خبرې کوي مګر مسوم ستانکزي خپل لوري ته د مرګ ژوبلې په اړه دا خبرې وکړې
او راځو د تلفاتو د هغه په مورد کې هم دښمن ډېر تلفات لیدلي او هم په عین زمان کې تیرو څلورو ساعتو کې مجموعا هغه تلفات چې په مجموع د افغانستان کې د افغانستان ملي امنیتي پوځونو درلودل ولس نفره شهیدان دي او اتلس نفره هم زخمیان دي
خو طالبانو تر اوسه پورې خپل پلو ته د مرګ او ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي مګر افغان چرواکي د دوی طرف ته ډېره مرګ ژوبله یادوي کندوز چې د تیرې ورځې رئیس د طالبانو لاسته ورغلی دی هم افغان حکومت او هم طالبانو ته ډېر مهم ستراتیژیک اهمیت لري د کندوز روان صورتحال په اړه افغان جمهور رئیس هم وغږېده د په خبري کانفرانس کې وویل چې د کندوز ښار کنټرول د دوی په لاس کې دی
ما میخوایم به تمام وطن دارم اطمینان بتم که قندوز تحت مدیریت است از این جهت ضرورت ایجاد یک وحشت که هدف
دیوایی زغوارم چی طولو هی ودوالو تا داد ورکرم چی قندوز ولایت زمونگ تر کنترول لانده دی نو په دې اساس د دښمن دی ویری او وحشت خپرولو ته باید وخت ورنکړو آخوا د افغانستان د پارلمان ځنی غړي هم د قندوز په سکوت هم حکومت او هم نړیواله ټولنه پړه بولی. دوی وایي چې نړیواله ټولنه له حکومت سره سمې مرستې نه کوي. په دې اړه د وردګو د خلکو استازی شیرولی وردګ داسې وایي:
د امریکای سفیر وغړی، د برتانیې سفیر وغړی، او د ملل متحد نماینده را وغړی. دا درې کسان هغه کسان دي چې دغه څومره لوبې په افغانستان کې کیږي، اصل ریموډ یې دوی سره دی. که نور هیڅ نه شو کولی، هیڅ نو فشار نه شو راوړی، جناب رئیس حداقل د افغانستان د اوضاع په حقله باندې یو پریکړه لیک ورته ویلی شو.
د کندوز د نیولو په اړه داسې هم ویل کیږي چې هلته ځینې خلک بېځایه شوي هم دي، او ځینې هغه خلک چې په حکومتي ادارو کې کار کوو له کندوز نه وتلي، یا خو د کندوز نورو سیمو ته تللي، او یا هم ګاونډیو ولایتونو ته ورغلي دي. کمال خټک، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو خبری خپرونه کې وار بیا تاسو ته هرکلی وایو. وړاندې کولاول د خبرونو سرټکی
افغان چیف ایگزیکٹیو ډاکټر عبدالله عبدالله ملګرو ملتونو ته په وینا کې په پاکستان غږ کړی د ترګرو پر ضد دی د ګامونو پورته کولو خپلې وعده پوره کړي.
او په نړیواله میډیا کې د نیوکو سره مخ د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف د پاکستان او افغانستان د پولې د سمبالښت غوښتنه کړې.
دوی چې تر کومه پورې دواړه هیوادونه پاکستان او افغانستان خپلې پولې نوی کنټرول کړي، نو د دې پایدې به وسله والو چتوي. پاکستان د افغانستان په مقابله کې یو مضبوط ملک دی، نو په ده باندې زیاتې ذمهوارۍ پرېوځي.
او د افغانستان په شمال کې پروت قندوز ولایت یا صوبه کې د سرخار قندوز بیرته نیولو لپاره ناټو او افغان ځواکونو د طالبانو په ضد پوځي عملیات پیل کړي.
نیمګړتیا به وجود لري، اما دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان ملي امنیتي پوځونه د خپل وطن په ډیره ټینګه توګه دفاع نه کوي.
سرټکی تاسو واورېدل غوښ چې وځ د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان چیف ایگزیکٹیو یا اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په پاکستان ټینګار کړی چې د هغو ترهګرو پر ضد د ګامونو اخیستلو خپلې ژمنې سرته ورسوي چې د پاکستان د پولې نه افغانستان کې بریدونه کوي. د ملګري ملتونو عمومي اسمبلۍ ته خپله وینا کې ښاغلی عبدالله ویلي، ترهګر د پولې د پورې غاړې نه راځي، او موږ پاکستان ته وایو چې خپلې هغه ژمنې دې سرته ورسوي چې څو میاشتې له مخه یې موږ سره کړې وي. هغه وویل پاکستاني مشرانو راسره منلې وه چې د معلومو دروا ډلو پر ضد به ګامونه اخلي، او وس چې ترهګر افغانستان د خپلو بریدونو د لارې بې ثباته کول غواړي، نو باید پاکستان په خپلو وادو عمل درآمد وکړي. ډاکټر عبدالله په پاکستان دغه سختې نیوکې په داسې حال کې کړي چې 13 وسلوالو طالبانو د افغانستان په یو مهم ستراتیژیک خار کندوز قبضه کړي، او افغان چارواکي وخت نا وخت پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورنوي. افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په حق لا اجرائیه رئیس وویل ک دغه جنگیالو سره بارني کومک نه و، نو وس به د دوی د ګوري لایتر جګړه وختي د مازی قصه ثابته شوی و.
پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلی د سیمې نه د ترګری د ختمون د پاره د پاکستان او افغانستان شریکه پوله باندې د انتظامی چارو ټینګولو ضرورت دی. جنرال راحیل شریف دا خبره د جرمنی په میونه خار کې د سینټ کام ایشیا سیکیورټی غونډه تکړه دا وزیاته کړه، د تر سوچ د افغانستان سره په ګډه پوله امنیت نوی ټینګ شوی، د ضربیاز د عملیاتو په زړه پورې نتیجې نشي تر لاسه کېده. نوموړي ویلي د افغانستان مخنه غواړم، د افغانستان امنیت د ټولې سیمې د امنیت سره تړلی دی، او که په دغه هیواد کې امن قوي شو، نو د چین سره شوي د لوی اقتصادي شاهراه ګټې به ورسره هم شریکې کړي.
د بلوچستان صوبې نه د صحت چارواکي وایي د پولیو یو نوی کیس معلوم شوی. د ایمرجنسی اپریشن سینټر وایان تر مخه د پولیو وایرس د دریو کالو په یو ماشوم کې معلوم شوی. د بلوچستان سکل د پولیو د شپږم کیس دی چې مخې ته راغلی.
د افغانستان صدر اشرف غنی احمدزی ویلي د کندوز ایالت واک اختیار د افغانستان په لاسو کې دی. اشرف غنی دا خبره نن یو خبری کانفرنس ته کړې. اخوا په کندوز ایالت کې اوس هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده، او افغان داخله وزارت ویلي فوج د طالبانو د ولقې نه د پولیسو هیډکوارټر او د ښار لوی جیل بیرته اخیستی دي. او د بغداد پولیس وای بیګا د شپې د بغداد په مرکزی برخه کې د یو موټر بمی چاودنې دوه کسان وجلی او نه نورې جوبل کړی دي. پولیس وایي دغه چاودنه د بغداد بتاوین سیمه کې په یو مارکیټ کې د یو ریسټورانت سره سیلمه شوې ده چې لکبلې په نږدې ولاړو گاډو اور بل شو. دغه چاودنې ذمواري چا په سمدستي توګه نه ده قبوله کړې، ولې په عراق کې د اکثره بمی چاودنو ذمواري د اسلامي ریاست یا داعش وسلوال په خپل سر اخلي.
د ایران صدر حسن روحانی د ګل پورز ویلی چې د شپږو عالمی طاقتونو او تهران ترمنځ شوی اټومي معاهده په کار ده چې د یو نوي دور او منځني ختیځ کې د امن او ثبات علامت شي. د ملګری ملتونو جنرال اسمبلی کې وینا په موقع روحانی ویل معاهده د دوی حتمی هدف نه دی، بلکې دا یو پرمختګ دی چې په بنیادي مخ په وړاندې تلل کېدای شي. روحانی ویل دا د کامیابی یو ښکاره مثال دی چې د جنگ امکانات ختم کړي. هغه ویل په سیمه کې د امن او دوامدار ثبات په لړ کې هم دغه معاهده مثبت رول لوبولی شي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو د زمنګا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیغ په نیغه جاری ده. قدر من اوریدونکو تاسو په خبرونو کې اوري چې په سعودي عرب کې چې کله د حج اخیری مناسک وو چرته چې حجیان شیطانانو باندې کاڼي ورایي په هغه ځای کې په ټیل نا ټیل کې د وو سو نه زیات کسان وجل شوي او ایران او ځینې نور مسلمان هیوادونه هغوی په سعودي عرب باندې نیوکه کوي چې د حج انتظامات یې پوره نه وکړي. د ډیور ریډیو خبریال فضل عزیز د خیبر خان چې د مومند جنسی یو وګړی دی هغه سره مرکه کړې ده. د خیبر خان مور او پلار او رشته داران هم لا درک دي. هغه کمی ګیلې لري د پاکستان او د سعودي عربستان نه چې کم انتظامات کې دل پکارو دا سخکاری چې د خیبر خان مور او پلار او د غرشداران هم په دغه پیخه کې مړ شوی دي. تفصیل اورو د خیبر خان په دغه مرکه کې.
د کراچۍ ښار د کورنګي سلورم نمبر سیمې استوګن خیبر خان چې پلرنۍ تعلق یې د قبایلي علاقې مومند جنسی سره دی وایي مور پلار او رشتہدار یې حج لتلی، خو د مینا د پیخې نه پسې تر اوسه هغوی سره رابطه نه ده شوې او نه ورته د هغوی په اړه بل چا څه معلومات ورکړي دي.
زما نوم محمد خیبر دی. زما مور او پلار تلی. پلار نوم یې ایام الدین خان دی، مور نوم یې تاجمینا ده، او دوه کسه مې نور دي، خپل رشتہ داران مې دي نږدې. زما پلار سره تلی یو حاجی میرزمان دی، یو بخت جان ښځه ده. دا څلور واڼه تلی. څلور واڼه اختر نه یو ورځ مخکې زمونږ رابطه وشوه چې هغوی کنکر او شیطان ایستل روانو. افسوس دغه کې اوسه پورې څه رابطه مو نه شوه.
خیبر وایي د څو کلونو راهیسې په کراچۍ کې آباد یو، د سیمټو بلاکونو جوړو تله مو ده. په مشکله مو مور پلار ته د حج دپاره پیسې جمع کړې وې او هغوی مو ورلېږلي وو. دغه ځوان د سعودي عرب په حکومت د حج په انتظاماتو او د پاکستان په حکومت د خپلو خلکو د نه معلومولو په خبره سختې نیوکې کوي.
زبنګ چې خپل کسان دی هغوی خو منډې تړوې وهي وهي. افسوس دا دی چې سوغه ځای کې هسپتال کې چې کوم کسان دي هغه دننه نه دغه ته پرېږدي، مړو ته پرېږدي، شهیدانو ته او نه زخمیانو ته پرېږدي، پاکستانیانو ته خو ګورم نه. ځکه چې هر ممالک خپل شهیدان هم راوړل، زخمیان معلومات کړل او ژوندي هم راوستل. اوس موږ پاکستان الا ماشاءالله اوسه پورې تپوس هم نه دی کړی په دغه نه سعودي نه چې زموږ شهیدان څومره دي اوسه پورې دومره پته نه لګېدلې دا شهیدان څو دي.
خیبر وایي د پاکستان حکومت که هم د حج د متاثرینو سره د مرستو ادعا به کوي، خو د دوی چا هم پوښتنه نه ده کړې او نه ورسره کوم حکومتي چارواکي رابطه کړې ده. دوی په خپل سر منډې ترلې وهي او د خپلوانو معلومولو هڅه کوي. د پاکستان د مذهبي امورو د وزارت په ویب پاڼه د ورکړل شوو معلوماتو تر مخه د مینا په پیښه کې تر اوسه پورې څلور څلوېښت پاکستانیان مړه شوي او اته دېرش جوبل دي. او چارواکي وایي د شپېتو نه زیات پاکستانیان بې درکه دي او د هغوی د لټون لپاره په سعودي عرب کې هڅې روانې دي. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډیوی ریډیو، کراچۍ.
Thank you.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دا د لوی اختر ورځ تیره شوه. خلکو قربانیانې هم وکړې او د قربانۍ غوښې سنبالې هم شوې، خو بیا د قربانۍ د غوښو نه پس چې بیا د خوراک کمه مرحله نو په حقیقت هم لږ د احتیاط ضرورت یو کچرته احتیاط ونه شي نو بیا هسپتال چې کوم دی هغه بیا د خلکو د پاره د تلو ځای جوړ شي. هسپتال ته سکال هم هسپتالونو کې خیبر پختونخوا نه هم سونو خلک د خېټې د مرزونو د لاسه هسپتالونو ته تللي دي، او وجه دا ده چې د قربانۍ غوښې ډېرې زیاتې کړې دي، یعنی بد پرهیزي کړې وه چې په کم وجه باندې دوی هسپتالونو ته په تلو باندې مجبوره شوي دي. اسلام الدین ساجد نه په دې موضوع باندې تفصیل اورو.
د سرکاري شمیرو تر مخه د ټولو نه زیات تنان پیښور، چارسدا، خیبر ایجنسی او اپار پیښور سیمو کې ناروغه شوي وو چې شمیره یې 8000 خواوشاده. د پیښور درې واړو غټو هسپتالونو یعنی حیات آباد میډیکل کمپلیکس، خیبر ټیچنګ هسپتال او لیډر ریډینګ هسپتال ته دغه تنان راوړل شوي وو. د ټولو نه زیات حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته 15155 تنان داغلي وو چې پکې زیاتره افغانانو. دې تنانو کې 21 تنان جوړل شوي وو او نورو ټولو خېټې خرابې شوي وي. د لیډر ریډینګ هسپتال ویان جمیل شاوای چې د دوی هسپتال ته هم په زرګونو مریضان راغلي وو چې پکې یو شمیر د زیات خوراک لامل د خېټې خرابې دلو والا وو.
سرمو والا خو روزانه به تقریبا 10-12 کسان راتل، او چې کم خېټې خرابې دوی نو هغه تعداد تقریبا 3-400 کې برابر روان. ډیلی زموږ چې کیجول کې پیډي به کدان 4000 4500 منځ کې بوا. دا سلور ورځو همدغه ترتیب را چلېدو چې کم د اختر ورځې وي، او نن چې زموږ کم او پیډي شوی نه هغه هم 2653. نو دا ډیلی زموږ روټین او کیجولټی دغه څه چلیږي، خو اختر ورځ کې دغه سلور ورځې متواتر 4000 نه 4500 مریضان به راتل چې هغه کې به تقریبا 3-400 کسان د ګیسټرنټایټس ته وجه راتل.
د پیښور پرنګي د ایالت نورو سرکاري هسپتالونو ته هم د اختر په ورځو کې په زرګونو تنان راوړل شوي وو. دغه کې 400 کې 1520، نوخار کې 342، مردان کې 215، سواد کې 212، دیر کې 218، هزاره کې 1386، ډیره اسماعیل خان کې 1410، بنو کې 1515، ټانګ کې 1340، هنګو کې 10، کوهاټ کې 193، او نورو سیمو کې 1600 زیات تنانو د ډیر خوراک او یا کچه غوخه خوړلو په وجه خېټې خرابې شوې وي. د قربانۍ غوخه زیاتره خلک په کورونو کې په فریجونو او فریزرو کې ساتي او تر څو ورځو یې بیا خوراک لپاره استعمالوي. د لیډی ریډینګ هسپتال میډیکل شعبې یو مشر ډاکټر کامران وای چې خلکو ته پکار ده چې د قربانۍ غوخه ډیره نه ساتي، ځکه چې کچری دغه خراب شي نو بیا دغه استعمال له صحت لپاره ښه نه دی.
خیبر
پختونخوا او قبایلی سیمو کې د بجلی لوډ شیډنګ یو غټ ستونزه ده، او دلته د غوښې په فریزر کې محفوظ ساتل مشکل وي. او د تی پوهان وای چې کچرې غوښه لږ هم خراب شي او خوند یې بدل شي نو دغه خوړل د انسان صحت لپاره ښه نه وي، او دغه نه یو شمیر د خېټې ناروغتیاګانې ولاړیږي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیوی ریډیو، پېښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدي،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ادرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. په پاکستان کې په لومړي ځل باندې د پنجاب سرګودی ښار د یوې میرمنې په خواست باندې د شپږو کسانو په ضد باندې مقدمه درج کړل شوې ده، او دا غي دریز دارې چې هغه ته د فیسبوک په پاڼه باندې داسې غیر اخلاقی تصویرونه یا عکسونه ورلېګل شوي. تفصیلي اورو د ډیوی ریډیو خبریال ارشد حسین نه.
قانونی ماهرین وای ک دغه مقدمه د تعزیرات پاکستان د سیکشن 1509 لاندې درج کړی شوی وی، نو ملزمانو ته د 3 کالو پورې سزا ملاوي دي شي. مطبوعات د سرګودي خار د پولیس د چارواکو د خولې وای چې د فحش موادو لیګلو په تور کې د مقدمه د خار په ساجد شهید تانه کې درج کړی شوی ده. مطبوعات زیاتوي چې د یونیورسيټي یوې جنې طالب علمې شکایت درج کړو چې ځنې کسان هغه ته د 1 کال راهیسې په فیسبوک باندې فحش مواد لیگی او هغه په جنسی توګه یروی. پولیس وای د ملزمانو د نه منع کېدو په ترڅ کې د یونیورسيټي طالب علم خپل کورواله د ټول صورتحال نه خبر کړ او بیا د هغې نه پسې پولیسو ته د مقدمه درج کولو خواست وکړو. مطبوعات د پولیس چارواکو د خولې لیکي چې په مقدمه کې نومول شوی یو ملزم گرفتار کړی شوی دی او نور به هم ډیر زر ونیول شي. مطبوعاتو دا نه د ښکاره کړی چې په فیسبوک باندې د فحش موادو لیږلو او د زنانه په جنسی توګه د یرولو دغه مقدمه د کمې دفې لاندې درج کړی شوې ده، خو قانوني ماهرین وایي چې په عمومي توګه د تعزیرات پاکستان د دفع 1509 لاندې په جنسی توګه د چا د یرولو مقدمه درج کیږي او که دا مقدمه هم د دغه دفې لاندې درج کړی شوې وي، نو په ملزمانو د جرم ثابتېدو په تور کې عدالت دوی ته د 3 کالو پورې سزا اورولی شي. د ډیوه ریډیو سره خبرو کې د هیواد دننه د انټرنیټ د صارفینو د حقونو لپاره د کارکونکو غیر دولتي تنظیم بایټس فرال یو زنانه کارمنده او قانوني سلاکار زویا رحمان وای
کہ ایف آئی اے کو آپ کمپلینٹ فائل کرتے ہیں اور وہ پھر ان کی انویسٹیگیشن لانچ ہوتی ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ 509 کا جو سیکشن ہے جو ہراسمنٹ کا ہے، اگر اس کے نیچے براڈلی یہ انٹرپریٹ ہو یہ پینل کوڈ میں آئے گا.
زویا رحمان وائی چی پدا سے معاملوں کے دا مقدموں درج کولو لپارا پا قانونی توگا درے لار اخپل ولی کی گی. یو دا چی ایف آئی اے دا چا پا شکایت تفتیش شروع کری او بیا مقدمہ درج کری، او بل دا چی دا تعزیرات پاکستان دا دفع 1509 لاندے مقدمہ درج کړی شي. د سماجی رابطې په ویب پاڼه د فحش موادو لیګلو دا مقدمه په یو داسې وخت کې درج کړی شوې ده چې د پاکستان مرکزی حکومت د انټرنیټ د لارې د جرمونو د مخنیوي لپاره د سایبر کرائم بل په نوم د یو قانون جوړولو تابعیا کړې ده، او دغه لانجمن بل د رواني میاشتې په 13 نیټه د قومي اسمبلی د انفارمیشن ټیکنالوژي کمیټې د مخالف ډلو او د بشري حقونو د تنظیمونو د اندېښنو ترڅنګ منظور کړی دی. د بشري حقونو تنظیمونه او مدني ټولنې یرا سرګندوي چې حکومت د دغه مجوزه بل لاندې د رای په ازادۍ د قدغن لګولو هڅه کوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا ډیو ریډیو دا که واړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دادا ډیو ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. زموږ ایمیل پته ودا سی لیکئ ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی io at voanews.com chida se belikai voanews.com.
تاسو ته رپورٹ وړاندې کوو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کم تجارت کیږي په دې حوالے سره اقتصادي پوهان وایي چې کله نه پاکستان افغانستان د پاره د پاکستانی ملیونو غوړی او تیل بند کړی دی، نو د پاکستان چې کم ایکسپورټ سی افغانستان ته یا درآمدات دي هغه ډیر زیات کم شوی دی، نږدې 80% پورې راکوش شوی دی، او دا د پاکستان د پاره یو منفی خبره هم ده. د سره ډیر ملیونو مالکان چې کم دي هغه هم ځپلې شوې دي، غیزمنده شوې دي. نور تفصیل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په د کمو کمو شیانو تجارت کیږي او د دې به څه اثرات غورځيږي کچره پاکستان د غشانت د بندیز جاری وساتلو، دغه اورو تفصیل د دیو ریډیو خبري الحمید الله نه.
سینٹرل ایشیا تا چې کوم ایکسپورٹ کې ده کنه جی پاکستان نه، نو افغان حکومت په $10 فی ٹن هغه باندې فیس اخیستو اور 110% کیش گارنٹی بہ آخشت ہو چکم کسٹم ڈیوٹی آگے کے انوالو ہو اگر مال بچے وسطی ایشیا طور سے تو افغان کاؤنسلیٹ بچے اطلاع ورک ہو تصدیقوں کو تو بیا بہ 110% گارنٹی بہ واپس کے دو نو دا بسلور میاشتے لگے دے واغا بم یو تقریبا 80% با واپس کے دو شل فیصد با دے خوا خوا او لگے دے پ خرچو کے اشرف غنی صاحب تو عبداللہ عبداللہ صاحب تا افغان حکومت دا دوڑا شرطوں ختم کو دے سرا پاکستانی تجار ہوتا ڈیر فائدہ بو رسی کی تجارت با بڑھائی گی
ودا غڑو والا
جی غڑو حوالے سر دا سے کنے جی 2001 دو پرے دے پاکستان چکم غڑی ایکسپورٹ کے دل افغانستان حکومت افغانستان تا 95% مارکیٹ دا پاکستانی ملوں سرا وہ حکومت بھی پابندی لگا لو پاکستان حکومت پابندی لگا چیو غڑو مل درے میں آج تو کہ 1000 ٹن زیادہ ایکسپورٹ نشی کھولے آگا سر آگا مارکیٹ ملیشیا تھا دبئی تھا نور ملکوں تو ملاؤ شو اور زمون پر خواست حکومت دا کوٹا 3 گنا کو او 1000 ٹن فی مل ٹول پاکستان دا پارا فی میں آج اجازت ورک
او یو رستی خبرون داری چې افغانستان دولت د پاکستان څخه مې دوا یعنی زی خاص کر زموږ پښتونخوا نه هغه بندي پای پابند لیکن پای بار کې تاسو خبري شوې چې دا ولې دا یو ګلیس دی
هغه ګور چې دې کې داسې دي کنه چې موږ سره ډیر ښه کارخانه دي ډیر ښه صنعتونه چې دوا یانه جوړې په انټرنیشنل سټانډرډز باندې او 70 زیات یونټې په خیبر پښتونخوا کې دي او نور خاريو کې ډیر ښه یونټې دي نو هغه کې دادې چې موږ افغانستان حکومت ته دا ویلې چې بای باز داسې خلک دي چکم افغان حکومت تم شکایت ہے کہ بھائی اگر 2 نمبر میڈیسن لے گی افغانستان تھا تو منگ اگو تداویلی چکم ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان نے رجسٹرڈ میڈیسن دی اگر تاسو افغانستان کے پر ڈیر معمولی برائے نام فیس بانے رجسٹر کے جو جینون دوائیاں نے ایکسپورٹ کی گی اور زمنگ رونا خواہندہ چھ افغانستان کی دی بچی دی اگر تو 1 نمبر میڈیسن ملے گی
اور پیخور کے سنت چکم وضع دا امنیت دا وجہ نا آیا چکم بند سنت سنت ہو تاسو آئے چھ امن خشوے دے دا کلنگ دا اغوا واقع تم کم شوی دین سومره انڈسٹری بیا کولو شو وس پوزیشن
نه جی انشاء الله دا خو یو امن او امان صورتحال چه دے او دا کلنگ چه کم شو اغوا برائے تاوان ختم شو دا سلسله دے سرا ډیر سنسکار چ تلو یره دل آسا بدمنی دل آسا واپس را روان دی موږ سره پر رابطو کی جو انشاء الله ډیر جات سنت به چلے گی انشاء الله او نو انڈسٹری شیٹ بم ډیر تیزی سرا آبادی گی انشاء الله
ډیر مننه جی
تاسو د چیمبر اف خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس چې کوم مشر په واده ساق دغه خبرې موارد دي د فاټا چې کوم د چیمبر اف کامرس مشر د شاهد الرحمن دغه سره مرکه کړې د ریډیو ریډیو خبريال ابراهیم شنواری کوم استونز لري قبایلی کاروباریان کومې ګیلې لري د پولیټیکل انتظامیه نه کومې الیزلې هغه کوي راځي چې د فاټا چیمبر اف کامرس چې کوم مشر د شاهد الرحمن دغه مرکه وورو
شاید رحمان صاحب تاسو د ټرایبل ایریاز چیمبر آف کامرس صدر یی او د تاسو د ادارې لړخه یو غواخ راغلی جدي چې تاسو به د مومند ایجنسی د پولیټیکل انتظامی خلاف گورنر ته هم شکایت کوي او غنور قانوني چارجوي بم کړی قدم راتو ویل چې ولې دا ضرورت را پیښ شو چې تاسو د هغه خلاف د ګام پورته کوي
مختلف اداروں تم لکھ لی اور ان شاء اللہ ادا پورست اگر کروں خل کرا دوں جو پفا تھا کہ انویسٹمنٹ کی پفا تھا کہ کاروبار شروع کی اور خل کو روزگار ہو کی پولیٹیکل ایجنسی اور ادارے آگاہ پدے نہ پوئی گو چی آگاہ روزگار ورکو تو پدے نہ خل کو نہ روزگار رکھ لی اور چکم آلریڈی خلق کار کئی لگیا جی بغیر سے وجہ بغیر سے ثبوتا داغی گاڑی پر مین روڈ کے لوڈ گاڑی ادھرئی اور آگا بیا یہ ہفتہ والا رہی اور ایون اگیر ملاقات سٹین نور کے اور اس طرح ایکسپلینیشن نہ تھی منڈا گاڑی والے دوڑے منگا پخپلا ما ذاتی ما نظر ملاوی دو ٹرائی اکڑا چیز آگی نہ صرف دا تپوس تم چپئی داوڑے گاڑی والا گئے آگے دا درد کا بالکل خبر اور ادو تنی تیار من گورنر ہاؤس کا منگا گورنر سے مشکوری چاہ رہا ہوں چپئی خل کراشی اور کاروبار شروع کی وہ گورنر سے دینا دا تپوس ہونے نہ کسی رقم خلق کار کئی اور دس روڈ ہر سے پورا دی اور
شاید سے وہ فاٹا چیمبر چھ دئی آغا دغه سے سرمایہ گزاران اللہ چکم قبیلی علاقوں کی سرمایہ گزاری کا څه قسم اسانتیا اور کئی تھوڑا سا پورے تاسو څه قسم مراد حکومت ناخش دی
منگا او چیمبر آف کامرس سرا دا پیسو ہس کے اسماشر واری سیکٹر سے پختلا پتا چلا غنی آدھا حکومت او دا پرائیویٹ سیکٹر پنیس کی دیو پل کردار ادا کلا اور دا دے چیمبر دلاسا دا دے پاٹا ٹریول ایریا چیمبر دلاسا دا خدای فاس فضل دے چیتا سو قتل تو پفاٹا کے پڑھوں بھی زل پکار خانوں مانے منگا دا اگی بلونا امپلیمنٹ کر دا بجلی بلونا وغی ریگولر بلونا ورکی ریگولر پولیٹیکل ایجنٹ دا ویلفیئر ٹیکس ورکی ملل ڈپارٹمنٹ دا رائز دی ورکی دا غیر سر سیزن موجود دا چیمبر آف کامرس کار دا دے چې هغه دې خلک کاروبار سره ولی او د حکومت چې کوم دغه ده دغه مطابق هغه باندې هغه کارونه شروع کړي نه چې خپل خوخي کارونه کوي.
شاید سے قدام رات ویل چې ماربلو نه بغیر استا سو چیمبر چې دی یا حکومت چې دی قبایلی کوم سرمایه گزاران دی هغه له نو کوم داسې انسنټیو ورکي یا نو داسې کوم راتور کی چې هغه راشي او په قبایلی علاقو کې په نور مدونو کې او په نور ایریاس کې هغه سرمایه گزاری او تاسو څه پلان لرئ؟
دا غیر مبارکی د ګورنر خیبر پختونخوا روبه دا دغه مطالبه شي چې کوم کارخانه چې هغه د هر څه شي لکه په بالا نومس کې په پی وی سی پایپس کې او په دې مار چې کوم بند شوی دی د میډیسنسي یا د فریش نو دی هغه موږ لوګړې ګورنر څه په خپل راغو په بالا کې راغی څه تاو زما خبره دا ده چې به خلک هم دې دوه شیزونه ته ګوري چې په بالا کې د بالا نومس کې دغه کارخانه دي او په ملاګور خیبر ایجنسی کې او په مومندو کې د ماربلو ډېر غټه کارخانه دي کدی ته دا سہولتونه چې دا کم د دې په منس کې د مشکلاتو هغه د حکومت په طرف زر تر زر حل کیږي چې راغی مرسته کوي نو خلکو په نو څه تر کوم لغه کوي څنګه سنت کوي په ماینن کې په دې وخت کې موږ په لومړي ځل باندې د ماربل کار شروع کړو اوس په څلور قسمه منځ باندې کار کیږي په کوېلې باندې کار کیږي په مومند او په فاټا کې په لیټرایډ باندې کار کیږي په کرومایډ باندې کار کیږي په ماربل باندې کار کیږي.
شاید سپ تاسو د باړې د لومز او د پالت د پایپونو د پلاستیک د کارخانو ذکر وکړو د گورنر د پرانیستي داسې راپورونه دي چې الته کومې کارخانې دي هغه تر اوسه پورې بجلی مکمل نه ده ورکړی شوی او ځینې کارخانې داسې هم دي چې هغوی په جنریټرو باندې خپل یونټ چلی. نو په داسې حالاتو کې به څنګه ممکن وي چې الته صنعتونه چې دي وده ومومي؟
شنال چې زما څه صدقه خواسته چې کوم شي په حکومت سره اویلیبل نه دي بجلی دغه چې کوم دي مسله د ټول پاکستان کې ده فیصل آباد کے انداز دم دداغے باوجود ہو چلا کا فرض کا خلق کا جنریٹر رکا گئی وہ چکم شی حکومتوں سے رشتا چکم اس کا سہولت ہو اور کوڑی شی وغی کو پلار کو سوکی نہ تنگ گئی چکم نہ تنگ گئی نو آرا ہو رہا بھی کنا آگے پکار کیا خور کی کنا.
شاہد الرحمن صاحب دو وائس آف امریکا ڈیور ریڈیو سر استاد سو خبر کو لو ڈیرہ مننا.
د امریکا صدر براک اوباما او د روس صدر ولادیمیر پوتین تیر ورځ په ملاقات کې د شام په سر خبرې کړې دي. د دوی دا ملاقات د ملګری ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډي په غونډه کې د ویناګانو نه پس شوې دي او دواړو مشرانو په دې موضوع باندې هم رضا ښکاره کړې ده چې په سیمه کې د روس او د امریکا چې کوم فوزیان دي هغوی به د یو بل سره رابطه جاري ساتي چې د یو بل سره د نښتو امکانات چې کوم دي هغه کم کړي شي. نور تفصیل اروپا دی باندې د وایس اف امریکا پر ریپورت کې شویب زاده نه
نیخ پنی غم ملاقات روان دی. د امریکا صدر باراک اوباما د ملګرو ملتونو عمومي غونډه ته په وینا کې ویل چې په شام کې د دومره لوی تباہي او د وینې تویدو وروسته شام اوس بیرته هغه حالت ته نشتلې څنګه چې د جنگ وړاندې وو. د امریکا صدر په شام کې د صدر بشر الاسد د ریکولو لپاره د یو عارضي بدون غږ هم وکړو. د دغه وروسته د روس صدر ولادیمیر پوتین چې په تیرو لسو کالو کې په ډومبي ځل د ملګرو ملتونو په غونډه کې ګډون کوي د وینا په وخت خبرداري ورکړو چې په شام کې د اسلامیک سټیټ تونروه ډلې پر ضد د صدر بشر الاسد حکومت سره مرسته نه کول به ډېرې خطرناکې نتیجې ولري. ښاغلی پوتین د اسلامیک سټیټ ګوند پر ضد د یو لوی ائتلاف جوړولو غږ وکړ او په مثال کې په دویم نړیوال جنگ کې د هیټلر پر ضد جوړ شوی نړیوال ائتلاف خبره وکړه. صدر اوباما په خپل وینا کې زیاته کړه چې د شام د جګړې ختمولو داسې ساده سهل یا ځواب نشته. خدای ویل چې په شام کې د شامی خلکو د پرامنه ژوند لپاره سفارتکاري او خبرې اترې پکار دي. صدر اوباما د شام صدر بشر الاسد په اړه وویل چې هغه تن د هیواد مشر نشي کېدی څوک چې خپل خلک په بیرل بمونو وژني. صدر اوباما وویل چې په کومو هیوادونو کې جمهوریت وي هلته بیا د شام په شان حالات نه جوړیږي. امریکایي مشر د نړۍ نه راغلو مشرانو باندې غږ وکړو چې د جنگ نه دی لاس واخلي او په ګرده نړۍ کې د روانې جګړې او کشالې په خبرو اترو او سفارتکارۍ حل کړي. صدر اوباما وویل تر سوچې مونږ په ګډه او شریکه کار نوي کړي مونږ به همدغه شان ځپل کیږو. خو په خپلو خبرو کې امریکایي صدر په شام او عراق کې فعاله خود سره اسلامي ریاست ډلې پر ضد د امریکا د پوځي طاقت دفاع وکړه او زیاته کړه چې داعش په چرته هم پنازې ونه مومي. امریکایي صدر کال وړاندې د یوکرین په کرایمیا کې د روس پرمختګ باندې هم نیوکې وکړې او زیاته کړه چې د غربي هیوادونو لخوا په ماسکو لګیدلي اقتصادي بندیزونه ضروري وو. د امریکا صدر باراک اوباما انتظامیه د وړاندې ویلي په شام کې د صدر بشار الاسد په موجودیت کې د غلطه سیاسي اصلاحات نشي راتلی او هم دغه موضوع به د صدر اوباما او صدر پوتین ترمنځ خبرو اترو کې مهمه موضوع وي. د دواړو مشرانو ترمنځ په کال 2013 کې د جون د میاشتې راسه نیخ پنیغه ملاقات نه دی شوی. د سپینې ماڼۍ پریس سیکرټري جاش ارنست په وینا د دغه ملاقات لپاره د ماسکو لخوا بیا بیا خواستونه شوي او په شام کې د روس زیاتېدونکي اثر یې هم یو علت دی. نن د ملګرو ملتونو دغه غونډې ته د وینا په مهال د روس صدر ولادیمیر پوتین په شام کې د غربي هیوادونو لخوا د شام حکومت مخالف ډلو تربیه کولو باندې هم نیوکې کړي او سره د دې د امریکا او غربي هیوادونو خارجه پالیسیانو باندې هم ټکونه کړي دي چې د جمهوریت په نوم یې په منځني ختیځ او ځینو افریقایي هیوادونو کې حالات خراب کړي دي.
درمن اوریدن کو وایس اف امریکا دی ریډیو ته غوږی د پاکستان او د زمبابوې ترمنځ دویم د ټی 20 یا شلو ورونو لوبه په حراره کې روانه ده. پاکستان یو سل شپږ دیرش رنزونه کړي وو په خپله پاڼۍ کې. شپږ لوبغاړي اوټ شوي وو. اوس دا وخت چې کومه تازه صورتحال دی، شپاړس ورونو کې زمبابوې څلور اتیا رنزونه کړي دي د څلورو لوبغاړو په سر باندې. پنځه درې پنځوس رنزونه ورته پکار دي. شپږ وکټې دي ورسره او سلیرش بالونه پاتې دي. په سلیرشتو بالونو باندې که زمبابوې درې پنځوس رنزونه جوړ کړي نو دا ون دا ټی ټوینټي به وګټي، خو کم امکان دی چې دا وګټي. شپږ وکټې ورسره په لاس کې دي. قدرمن اوریدونکو، د دې نه وړاندې چې کم میچو هغه هم لومبې ټی ټوینټي هم پاکستان ګټلی او داسې ښکاري چې دا دویم به هم پاکستان وګټي. موږ سره اوسئ.